ترشنا اسمان لاندې
پر دا پر انداز ادې رادیو سربېره هم دا شی به انداز ادې رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندې بڼه کتلې او اوریدلې شي. نن په دې پروګرام کې په افغانستان کې د مدني ټولنو پر فعالیتونو بحث کوو. د چې مدني ټولنې څه ته وایي، ولې اړتیا ده چې په ټولنه کې د غړول ټولنې شتون ولري، کوم فعالیتونه مدني ټولنه ترسره کوي، څو کولای شي چې د غړول ټولنه رامنځته کړي، او په ټولنه ولې په افغانستان غوندې یو هیواد کې اړتیا ده چې مدني ټولنه شتون ولري، او همدارنګه د ځوانانو په روزنه کې دغه ټولنې څه ونډه لري. نن په پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو. بحث ته مو قدرمن میلمانه هم را بللی دي چې له دوی به پښتو چې مدني ټولنې څه دي، او همدارنګه د یو هیواد د ودې لپاره دا چې په ټولنه کې شتون څومره ضرور ده، کوم فعالیتونه ترسره کوي، له دوی به پښتو. په پروګرام کې را سره میلمانه هر یو افغان لیکوال، سیرونکی او شاعر عبدالغفور لیوال، په برلین کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د کمیټې مشر قادر شان ساری، په پاکستان کې میشته فعاله ډیوا مرخیل، او د پهنتون استاد مستوره سیلاب دوی سره په پروګرام کې دي. تاسو ټول ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی. که زموږ ټول میلمانه را سره وصل وي، وربشو میلمنو ته فکر کوم که لیوال صاحب را سره وي، لومړی پښتنه به لیوال صاحب نه وکړو. لیوال صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، بخیر راغلی. موږ په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې دغه د مدني ټولنې کلمه ډیره اوریدلې، خو دا چې په اصل کې مدني ټولنه څه ته وایي، او موږ دا مدني ټولنه وایو که مدني ټولنې وایو، که په دې اړه په پیل کې راته وایاست.
ډیره زیاته مننه تاسو ستاسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته په سلامونو. ډیره هم او اساسي پوښتنه ده. زه فکر کوم چې موږ مخکې لدی چې د مدني ټولنې د څرنګوالي، پیاوړتیا او تامین په برخه کې خبرې وکړو، اول باید وپیژنو مدني ټولنه له دوو کلمو څخه رغېدلې ده، مدني او ټولنه. او دا تر ډیره بریده هغه وخت پیژندل کېدلی شي چې موږ مدنیت، مدني او تمدن وپیژنو. اولی دا ځانګړې ده، مدني ټولنه معمولا د ښاري مناسباتو یو فرهنګي زیربنا ده، او تر دې وروسته چې په اروپا کې ټولنه صنعتي شوه، د صنعتي انقلاب او د فرهنګي انقلاب او د علمي انقلاب، یعنی د دریو انقلابونو، علمي، فرهنګي او صنعتي انقلابونو په نتیجه کې دغه اصطلاح دود شوه. هغه وخت چې اربنایزیشن یا ښاري کېدل چټک شو، ښاري ټولنو د کلیوالو ټولنو برعکس د نویو اقتصادي مناسباتو پر بنسټ خپل یو شمېر داسې تعاملات او فرهنګي مناسبات ایجادول چې هغه باید په یو اجتماعي قرارداد یا په یو ټولنیز قرارداد بدل شوی وای، د ښاري اوسیدونکو ترمنځ چې دوی څنګه ژوند وکړي، کوم حقونه یو د بل په وړاندې لري. د همدغو حقونو په پراخو ښاري ټولنو کې د بشري حقونو یا د انساني حقونو په وړاندې د نویو پوښتنو راولاړېدو د مدني ټولنې د رامنځته کېدو ضرورت ایجاد کړ. د همدې دپاره خلک فکر کوي چې د فرانسې د انقلاب په حدودو کې چې په 1909 کې وشو، په اروپا کې تر دغه وخته پورې د مدني ټولنو د جوړېدو اړتیا پیژندل شوې وه، او د بشري حقونو په ښارونو کې د ژوند نوی فرهنګ او د انسانانو ترمنځ مناسبات، د افرادو او د حکومتونو ترمنځ مناسبات، او د هغو مستقلو اجتماعي ټولنو یا مؤسساتو پیژندل چې نه په حکومت پورې اړه لري او نه هم په نورو سیاسي جوړښتونو پورې، مګر اړتیا یې ډیره ده چې بیا وروسته د دې یوه برخه هغه انجیوګانې یا مؤسسات هم پا پدی کې راغلل، سیاسي احزاب پدی کې راغلل، اجتماعي ټولنې، فرهنګي ټولنې، د ښځو جوړښتونه، د ځوانانو جوړښتونه، د ماشومانو جوړښتونه، هر هغه څه چې د یوې ټولنې د بیلابیلو پوړونو د حقونو او د ژوند د شرایطو د ښېګڼو د پاره یې کار کاوه، هغه مدني ټولنې وګڼل شوې. د مدني ټولنو مجموعه په خپل داسې یو پدیده وه چې د په لوی سر کې هغه تاسو چې پوښتنه وکړه د مدني ټولنې یا د ښاري ټولنې د شکل نیولو دپاره یې شرایط رامنځته کول. زه به په لنډه توګه په یوه جمله کې دا هم در اضافه کوم چې په افغانستان کې په معاصر مفهوم د مدني ټولنې شکل گیری د مشروطه غوښتنې له جنبش سره را پایل شوه. د افغانستان د استقلال په شپو ورځو کې هغه وخت چې د وطن ته اخبار راغی، ښاري ارزښتونه راغلل، ښاري ژوند راغی، صنعت راغی، راډیو، بانک، قوانین، تر ټولو مهم د مدني ټولنې د جوړښت لپاره قوانین او اجتماعي قرارداد شوي تعاملات، حقوقي تعاملات، دا د بنسټ حیثیت لري. او بیا وروسته نوې دوره په 1940 کلونو کې هغه وخت چې واقعا یو مشروطه دوره شروع شوه او احزاب رامنځته شول، اساسي قانون رامنځته شو نوی، په دغه وخت کې شکل ونیو. دا چې بیا په 1960 کلونو کې څه ډول وه، زه فکر کوم وروسته به بیا بحث پرې وکړو. دغه هغه اساسي او بنیادي پیژندګلوي.
مننه لیوال صاحب، تاسو ته به بیرته راوګرځم. نور مېلمنو ته به مورشمه. لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، په برلین کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د کمیټې مشر قادر شاه انصاري هم را سره ده. انصاري صاحب، تاسو هم ستړي مشي، بخیر راغلی. لکه څنګه چې لیوال صاحب یادونه وکړه، په ټوله کې زیاتره هغه بنسټونه چې د مدنیت په لور یا د ښاریتوب یا په هغه برخو کې چې ټولنه ورته اړتیا لري دوی کار کوي، د ټولې د مدني ټولنې برخه ګرځېدلی شي. تاسو چې په برلین کې کوم فعالیتونه کوي او کوم غونډې شدال ته جوړوي، په ټوله کې که د دغه غونډو په اړه راته ووایاست چې تاسو سره پکې څوک دي او کوم فعالیتونه پکې ترسره کوي؟
ډېره زیاته مننه خور، لومړی خو تا ته او ترمرو مېلمنو ته نو ټولې لیدونکو سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. ډېره مننه. دلته خو موږ چې په برلین کې د پښتون ژغورنې غورځنګ کوم فعالیتونه کوو، پښتون ژغورنې غورځنګ یو ولسي غورځنګ دی، نو په دې کې اکثره موږ سره ټول افغانان دي او زیاتره پښتانه دي، د بیلابیلو سیمو د بیلابیلو ولایتونو څخه دي. دلته موږ وخت نا وخت په اعتراضیه غونډو کې راټولېږو. آغاز موږ د پښتنو یا د افغانانو عام حقوق غوښتنو لپاره، چې بل خصوص په کوزه پښتونخوا کې د پاکستان جبرانه پوز لخوا د هغوی حقوق پایمال کیږي، او د هغې وخت نا وخت زمونږ ملګري د بشري حقوقو فعالین یا نور ملګري چې هلته خپل حقوق یا د خپل تمدن لپاره مبارزه کوي، په هغوی باندې د پاکستان پوز لخوا غیر قانوني چلند نیونې او ظلمونه کیږي، نو موږ د هغې په وړاندې باندې بیا راټولېږو، خپل غږ پورته کوو د یو مدني خوځښت له مخې.
مننه کورودان، تاسو ته بیرته راګرځم. وربشو بلې میلمنی تاغلی امرخیل ته. اغلی امرخیل، تاسو په پاکستان کې استی، کوم افغانان چې په ځنګړې توګه د 2020 کال نه وروسته پاکستان ته درغلی دي، تاسو بتمن کې تلویزیون ته راغله کسان چې په افغانستان کې دوی د ټولنې یو برخه و، کادرونه و، په ځنګړې توګه خبريالان ډیرلته وسیږي او مدني فعالان دي، دغه کسان چې هلته دي څومره دوی توانی د لیک څنګه چې مخکې قادر شاه ویلی چې دوی د پښتنو د غږ د پورته کولو لپاره په برلین کې سره راټولېږي، په پاکستان کې تاسو داسې کوم فعالیتونه ترسره کړي دي چې وکولی شي دوی یا افغانان چې هلته دي دوی خپل حقونو ته ورسیږي یا په یو ډول نه یو ډول غږ پورته کړي؟ مایکروفون مو آن کې، موږ بیا ستاسې غږ واورو. فکر کوم ستاسې مایکروفون آف ده، مهرباني وساورو.
سلامونه تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته او قدرمنو ریدونکو ته. بالکل، دلته په پاکستان کې یعنی ډیر زیات افغان ژورنالستان همدارنګ د مدني ټولنې فعالان شته دي چې هغوی خو سره له دې چې له یو خورا نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، خو بیا هم هغه دوی تر خپلې اندازې پورې تر خپله وسه پورې همیشه دا کوښښونه دا هڅې کړي دي چې د خپلو حقونو لپاره یا هم د خپلو هغه اوس دلته چې کوم مهاجرین دي د هغوی د حقونو لپاره غږ پورته کړي، مبارزه وکړي. ډیری اوس لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده په دورستیو کې د مهاجرینو موضوع ډیره جدي موضوع او مهاجرین لپاره ستونزو سره مخامخ و، نو همدا مدني فعالان همدا ژورنالستان و چې د دې ظلمونو یا د دې احتجاجونو پر وړاندې دوی آواز پورته کولو، د دوی ستونزې البته تر مربوطه چارواکو پورې یا همداراز تر نړیوالو ټولنې پورې رسولې. نو زه هم دلته اوس نو پام دې مونږه کله کوه زمونږ په وس کې اوسېږي زمونږ وتوانېږو په دې باندې، نو بالکل مونږ همیشه غږ پورته کړی دی، همیشه به مونږ د خپل وطنوالو لپاره څه کولای شو آواز به پورته کړو د هغوی د حقونو لپاره.
مننه. کور ودان تاسو ته بیرته راګرځم دی وجانې وربشو. مخکې له دې چې ښاغلي مستوري سیلاب ته ورشو، دلته یو لنډه پوښتنه د لیوال صاحب نه لرم. لیوال صاحب، موږ په ټوله کې کوم څه چې ساده د مدني ټولنې د تعریف پاړه باندې وایو یا د مدني فعال پاړه باندې وایو، لکه څنګه چې د دوه نور میلمنو یادونه وکړه، هغوی چې اجرایی واک په لاس کې نه وي خو غږ پورته کولای شي او د یو موضوع پاړه باندې اعتراض کولای شي، دغه تیرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې کوم مدني ټولنې چې موږ ویلې ټولنه چې موږ ویلې دا رامنځته شوې، دوی زیاتره برخه یې ځوانان وو او دوی په یو ډول نه یو ډول باندې دغه ډول غږ پورته کوه. فکر کوي کوم فعالیتونه چې دغه ځوانانو کول، هغه تعریف چې مخکې تاسو د مدني ټولنې نه وړاندې کړه، دغه سره همغږي درلودله؟
بالکل. تیر شل کلونه د ټولو ستونزو سره سره، ټولو مشکلاتو سره سره، د مدني ټولنې د شکل نیولو لپاره یو طلایي دوره وه. ولې؟ ګوري، موږ وایو چې په مدني ټولنه کې د انسان د حق د غوښتنې یا د انسانانو د حق تأمین اصل، او وګورئ په تیرو شلو کلونو کې څو کار وشو. یو دا چې موږ یو پرمختللی اساسي قانون درلود. د دې اساسي قانون پر بنسټ موږ د دې وطن انسان او د دې وطن د انسان حقونه وپیژندل، تعریف مو کړل، او د دې حقونو د تأمین لارې چارې مو په رسمیت پیژندل. د همدغو لارو چارو په رسمیت پیژندل او د همدغو لارو چارو فعال کول، دا د مدني ټولنې د شکل نیولو او پیاوړتیا اصل. دلته د ښځو د حقونو، د ځوانانو د حقونو، د ماشومانو د حقونو، د کارګرانو د حقونو، د ټولنې د معیوبینو د حقونو، د ټولنې د هر قشر د حقونو د تأمین لپاره بنسټونه جوړ شول. باوجود دې چې لپاته مرغه لپاته مرغه، د مدني ټولنې لپاره کار ډیر طبیعي، ملی، بومي او افغاني نه و، خو ډیر زیات له بهره تاکید کېده په مصنوعي توګه امکاناتو، او ډیر زیات مدني ټولنې یو ډول په پروژو تبدیلې شوې، او دغه پروژوي چلند د هغو ارزښتونو په مخالفت کې واقع شو چې د مدني ټولنې اصل پر ولاړ ده. پروژوي چلند، انجوي چلند د مدني ټولنې لپاره تاوان وکړ، مګر دې کې شک نشته چې ډیر بنسټونه رامنځته شول، ډیر بنسټونه وپیژندل شول، د مبارزې لارې چارې وپیژندل شوې. تر ټولو لویه برخه د بیان د آزادۍ، بیان د بیان آزادی د مدني ټولنې روح ده. مګر په دغه تیرو شلو کلونو کې لخ بیا هم درته وایم چې له ټولو هغو ستونزو، فسادونو او مشکلاتو سره چې وو، د بیان آزادی، رسنۍ، مطبوعات، د خپل نظر د حق و د وینا آزادی، د دې پر رسمیت پیژندل، دا ټول د دې لامل شول چې د افغانستان خلک د بشري حقونو پر اړه کې د یوې مدني ټولنې د جوړېدو لپاره واقعي عملي هڅې وکړي. هغه ټول هغه زه په خپلې خبرې په دې پای ته رسوم چې ټول هغه ځوانان، ټول هغه مېرمنې، ټول هغه نجونې او ټول دغه درې نسل چې په دې تیرو شلو کلونو کې د مدني ټولنو له بیلابیلو ارزښتونو او بیلابیلو لارو چارو سره آشنا شول او په دې برخه کې عملی مبارزه وکړه، موږ دوی ته د مدني ټولنې او د مدني ارزښتونو فعالین ویلای شو.
مدنه کورودان لیوال سایبر بشو د په هنتونو استاد مستوري سیلاب ته اغلی سیلاب تاسو هم ستړي مشه په خیر راغلی. لکه چې ملمنو یادونه وکړه کچيري هغه چې د مدني ټولنې فعالان دي کدي وضوح ته کتل شي ظاهرا د سیخکاری شدوي باید پرته له دینه چې څوک کوم خاص امتیاز ورکړي په ټولنه کې کار وکړي. تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې اوس مال کې ځوان نسل دې ته چمتو وینې چې دوی راشي په دې برخه کې کار وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه تاسو ته سپاس قدرمنو میزمانو ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ان شاء الله ته ټول صحتمند اوسئ. ګوري په افغانستان کې متاسفانه او بدبختانه په دې تیرو شلو کلونو کې چې کوم فعالیتونه شوي دي، بدبختانه زه داسې فکر کوم چې د ډېرې لاسته راوړنې نه درلودې. متاسفانه ګرچې ډېرې ټولنې منځته راغلې، تقریبا که مبالغه نه وي شوي تقریبا 2015 ټولنې وزارت عدلیه کې تر 14 کاله پورې ثبت راجستر وي. اما متاسفانه چې د افغانستان وضعیت او شرایط داسې یو حالات ته راغلي چې متاسفانه او بدبختانه ډېر داسې ځوانان دي چې هغوی دې ته لیواله دي چې دوی رضاکارانه شکل باندې فعالیتونه ولري، اما بعضې نور مسایل په هغې کې دخیل کېږي. لکه مخکې چې لیوال صاحب وویل، د افغانستان هره ټولنه په ابتدا کې کېدی چې هغه به مستقله وه، د هغوی فعالیتونه به مستقل وو، د هغوی ټول کارکردونه به رضاکارانه وو، اما بدبختانه او متاسفانه چې آهسته آهسته په هغې کې احزاب دخیل شول، آهسته آهسته په هغې کې بهرنۍ کړۍ دخیلې شولې او دغه د رضاکارانه ارز مسیر هم بالکل واړو. زه دا نه وایم چې ټولې هغه مدني ټولنې چې رامنځته شوې وي یا ځینې کېدای شي تر اوسه پورې پاتې وي او دوی فعالیتونه هم ولري، زه نه وایم چې دوی په رضاکارانه شکل باندې فعالیت نه کوي. کېدای شي دوی فعالیتونه کړي وي، اما هغه فعالیتونه چې باید د افغانستان د خلکو لپاره د ډېر لوی دستاورد درلودلې، متاسفانه چې هغه څه نه دي شوي. د هر سیاسي مسلې تر ارسه پورې اقتصادي مسایل هم ډېر زیات مهم دي، ډېر زیات. که تاسو یو ډېر پیشرفته مملکت وګورئ چې هغې کې ټولنې رامنځته کېږي او مدني فعالیتونه ترسره کېږي، حتما د هغوی تر شا یو خارجي یا هم داخلي دونرونه چې دوی حمایت کوي د اقتصادي ارث نه، او دوی سپورټ کوي. او متاسفانه په افغانستان کې تاسو فعلي شرایط هم ګورئ، یو دا د شلو کالو تیر د مسایل هم ډېر واضح او اشکار دي چې متاسفانه د افغانستان خلکو او هغه خلکو چې په داسې اجتماعاتو کې دوی ګډون درلود یا هم فعالیتونه درلودل، داسې د اقتصادي ارث نه ډېر زیات پیاوړي نه وو چې دوی هر کار ته ډېر د لیوالتیا سره توجه کړی وای او یا هم په لیوالتیا سره دوی د خپل دندې ترسره کړی وای. بدبختانه او متاسفانه چې کله آهسته آهسته ځوانان دې ترس ول او دوی د اقتصادي له نګاه نه خپل پښو نسبتا ودرېدل او دوی دې ته آماده ول چې کوی سي ځینې کارونه دوی د رضاکارانه شکل باندې هم وکړي مخته یوسي، نو هلته احزاب ډېره مداخله وکړه، هلته نور خارجي پروژې ډېره زیات مداخله وکړه. نو
مننه استاد، تاسو ته ډېر راګرځم، بیرته تاسو ته راګرځم. دغه مالی برخې ته به لږ ډېر تم شو. که تاسو ته راشم انصاري صاحب، تاسو په برلین کې یاست او دلته باتمن داسې افغانان وي چې تاسو سره شاوخوا کې کاغه د پاکستان پښتونخوا نه وي یا د افغانستان نه وي، هرې سیمې نه چې تاسو سره وي دوی به یو څه په مالي لحاظ باندې ښه وي. که تاسو راته ووایئ دوی بیا راځي په رضاکارانه ډول باندې کومې غونډې چې تاسو جوړوئ یا که څوک مرستې ته اړتیا ولري په افغانستان کې په پښتونخوا کې، دا مرستې تاسو ورته ورلیږئ او دغه کسان څومره وخت باسي دغه فعالیتونو ته؟
ډیره زیاته مننه. واقعیت دا ده چې دلته اروپا خو ډیر مصروفه هیواد ده او دلته خلک ډیر په مشکله باندې وخت پیدا کوي، خو بیا هم د دې د کور ودان وی هغه راز کرنا ځوانان چې دلته ژوند کې سره د ټولو مصروفیتونو بیا هم د خپل خلکو د غو چتولو لپاره د خپل هیواد د ګټو لپاره بیا هم وخت باسي راځي پر ذکرنا ډول باندې دی خپل ځانونه حاضروي. اور سره څنګه کې په هیواد کې کل کل لوی آفتونه راځي یا داسې نور مشکلات راځي یا ډیر زیات غریبانان خلک وي هغه سره د مرستې اړتیا وي، نو دلته ځوانان بیا پر ذکرنا ډول یا په خرونو ګرځي یا یو بل سره تماسونه نیسي یا هغه لپاره آنلاین اکاونټونه او مسایل جوړوي ترڅو پیسې او شیان راټول کړي هغه لپاره ولېږي. نو دا ډیر یو اغیزمن کار دی او دا د خلکو سره یو ډول داسې همکاري ده چې هغه بلیوز همکاري ده، هیڅ کله نه د سیاسي ګټو لپاره او نه د سیاسي قدرت لپاره، خو مګر د خپل خلکو خپل افغانانو سره د حمایت او ملاتړ لپاره دغه کار کیږي او دا په رضاکتنا ډول کیږي. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې خلک د خپل احساس له مخې د خپل هیواد سره چلند وکړي ترڅو احساس پروژایشی یا غډول اختیار کی چې پاګه کې د خلکو هغه احساس مړکیږي د پیسو په مقابل کې یا د غښتنو په مقابل کې هغه فعالیتونه مونږ کې راځي، نو دا بیا د ګټ پر ځای توان کوي.
مننه مننه انصاری صاحب، بیرته تاسو ته راګرځم. اغلی مرخیل که تاسو ته راشم، نن موږ د پاکستان یو راپور درلودو چې هلته یو افغان چې کاناډا ته یې د مهاجرت د کیس کارون روانو ځان وژنه کړې وه، یو چا ورنه په دوکه کې پیسې اخیستې وې چې د کاناډا د کیس کارونه به یې ورته تیزوي. دا ډول ډېرې پیښې په پاکستان کې په دغې دو کلونو کې وشوې چې هلته افغان کډوال ډېرې شوي دي او دوی په تمه دي چې نور هیوادونو ته لاړ شي. دغه افغان کډوالو کې داسې کورنۍ هم شته چې په اقتصادي لحاظ باندې دوی هېڅ هم نه لري او موږ دا شکایتونه ډېر درلودل چې دوی ویلي دوی د یو وخت ډوډۍ نه لري او حیران دي چې د کور کرایه څنګه ورکړي یا نور امکانات څنګه برابر کړي. د کوم فعالان چې اوس مال په پاکستان کې میشتي او کوم افغانان چې هلته میشتي دوی ورسره په دې برخه کې څه مرسته کړې ده؟ ځکه که موږ مالی برخې ته تم شو کې یو مدني فعال وي او په دې برخه کې کار کوي، غږ پورته کوي، غواړي په رضاکارانه ډول کار وکړي، خو که د داسې کسانو اړتیا ډېره وي دوی سره څه مرسته کولی شي، مرستې راټولولی شي، خلک ور باندې باور کولی شي که نه؟
لکه مخکې چې ما یادونه وکړله، اوس مهال په پاکستان کې مدني فعالان که زه وایم، همداراز ژورنالستان که زه وایم، دوی خپله له خورا ډېرو ستونزو سره لاس په ګریوان دي. نو داسې کسان شته د یو بالکل نن دغه موضوع موږ واورېدله چې واقعا ډېره زیاته دردونکې وه، چې زموږ یو افغان کډوال چې هغه ډېرو هیلو سره به دلته راغلی او ډېرو ستونزو باندې به د دې دا د کیس موضوع مخته تللی، ولې په دې شکل باندې ځان وژنه یې کړې وه، او چې دا یعنې واقعیت چې مشکلات ور باندې بې حده زیات شوي وو، نو دې ته نور د حل لاره نه وه، ځان وژنه کړې وه. په دې شکل باندې ډېر زمونږ افغانان همدغسې کیسونو سره مخامخ شوي او داسې زمونږ خویندو سره دلته دوکې شوي دي چې ورته ویل شوي مثلا دا یا د یونیسیار له طرف نه زه دا کس یم ستاسو کیس مخته وړم، یا هم د شارپ له طرف نه زه یم دا ستاسو کیس مخته وړم، ولې له هغوی نه په دوکې باندې پیسې اخیستې دي. نو کله چې هغه بیچارګیان وګوري چې هم زمونږ کار ونه شو، هم زمونږ پیسې لاړلې، نو واقعا چې کله کله انسان بیا زیات نهیلی کیږي او بې صبره کیږي، دغه پیښو سره مخامخ کیږي. او تاسو دلته د مدني فعالانو یادونه وکړه، نو مدني فعالان خو په دې برخه کې چې مثلا وکولی شي دوی غږ اوچت کړي، د دوی د حقونو لپاره اواز اوچت کړي، رسا غږ شي، نو زه فکر نه کوم چې په مالی برخه کې به دوی سره داسې کومه مستقیمه مرسته کولای شي، ځکه چې دوی هم له دغه یو نامعلوم وضعیت سره مخ دي. همدا اوس هم مدني فعالان، ژورنالستان، هغه کسان چې په افغانستان کې کار کولو، دلته دوی هم کومې دندې نه لري یا تنخوا نه لري چې هغوی وکولای شي له دې تنخوا نه دغه نور کسان چې په مهاجرت کې دلته له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ دي هغوی سره همکاري وکړي. یعنی باور موږ شمه داسې کورنۍ هم ولیدلې، زه تللی وم دغه شارپ دفتر ته تللی وم د همدې کیس په خاطر باندې، نو ما داسې کورنۍ ولیدلې چې هغلته هغه میرمنې ویل چې یعنی موږ د اوسېدلو ځای نه لرو، باور وکړه دا دومره دردونکې و چې خپل ماشومانو سره دا د شرم دفتر طرف ته روانه وه، ویلې چې مونږ په دې دښته کې یا دلته دا چمن چې دی مونږ په دې کې شپې کوو. په لومړیو کې مونږ یو سازمان راوستي وو او په وروستو کې دغه سازمان هم مونږ ته ځواب راکړلو. اوس مونږ کور هم نه لرو، مونږ مجبور یو دلته مونږ دغه پلاستیکونه داسې جوړ کړي دي چې مونږ هغه خپله شپه په کې تیروو. یعنی تر دې حد پورې په پاکستان کې مهاجرین له ستونزو سره مخامخ دي، خو بیا هم مونږ هغه هڅه کوو چې دوی غاک شو، هڅه کوو چې دوی ستونزې واورو. زمونږ چې څه په واس کې یعنی کوم ډول باندې مونږ کولای شو چې دوی ته هغه د مرستې طریقه برابره کړو او یا هم د دوی اواز تر نورو پورې ورسوو.
مننه مننه اغلی ډیوی کور ودان. لیوال صاحب، په تیرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې مدني ټولنې غوړي دي او وادي ډیره وکړه، کله کله داسې ویل کېدل چې په دغه ټولنو کې زیاتره کسان چې کار نه لري یا به کار وي ورزی کار کوي، او د دې تر څنګ ځینې داسې ټولنې وي لکه څنګه چې مخکې تاسو یادونه وکړه، دوی د خلکو په نوم باندې پیسې راټولې کړې خو ځان ته به یې لګولې. دغه ډول دوه ستونزې چې یو هغه بیکاره کسان چې دندې نه درلودله دغې ټولنو ته یې ورتګ، او بل د خلکو په نوم پیسې اخیستل او کارولې، څومره په افغانستان کې د دغې ټولنو فعالیت زیان ورسوه؟
لپا دمرغا زینی ستونزی چی پا افغانستان که پیخ شوی بیا هم لامده را پیخ شوی چی منگ مدنی طولن سامی نپیشندلی. گوری مدنی طولن کاملا یواز دو طلبانا او بی پیسو حدسی هم ندی. مهم دادا چی دا اول دیده اغو پیسو چی دا مدنی طولن دا فعالیتون دا پارا لگول که گی دیده سرچینه چی دا و دیده پا مقابل که چپی ور تحمیلی گی، چپی امپوز کی گی، یعنی چپی بند ور تپل کی گی. مدنی ټولنه په نورو نړۍ کې د مدنی ټولنو تر ټولو مهم بنسټونه چې دي هغه صنفي اتحادیې دي، صنفي جوړښتونه دي. مثلا د کارګرانو صنفي اتحادیه، د ټکسیوانانو صنفي اتحادیه، د ژورنالیستانو صنفي اتحادیه. دلته داسې ده چې دغه صنفي اتحادیې، د معلمانو صنفي اتحادیه، دا صنفي اتحادیې هر غړی چې د دوی له حقونو څخه دغه اتحادیه دفاع کوي، دوی په کال کې یا په میاشت کې یو معینه اندازه حقونو زیات ورکوي. مدني ټولنې د خپلو هغو افرادو او غړیو له حقونو زیاتونو څخه چلیږي چې دوی د هغوی د حقونو د ساتنې لپاره مبارزه کوي. د دوی ترمنځ یو قرارداد، حقونه معلوم دي، قوانین معلوم دي. اتحادیه جوړښتونه مدني ټولنې د خپلو غړیو له حقونو څخه دفاع کوي او دوی په مقابل کې یو حقونو زیات ورکوي. دا اتحادیه خپل امکانات لري، خپل برخې لري، د ظرفیت جوړونې، د کارموندنې، د بیمې، د نورو. موږ په افغانستان کې یو غلط برداشت دا لرو چې اول مدني ټولنه هغه وخت پاکه ده چې کامل نه هیڅ پیسې نه وي، طالبانه بشپړ ده، طالبانه کارونه ناممکن دي. دوم، خارجانو کله چې پیسې ورکولې یا سیاسي احزابو، لکه مخکې چې ورته اشاره وکړه، مخکې ورته اشاره وشوه، سیاسي ډلو، تنظیمونو یا حکومتونو چې دوی ته امکانات ورکول، دوی به خپل نظریات پر ورته پل، دا هم غلط. منګه مدني ټولنې باید په افغانستان کې داسې یو سیستم ورته درلودای چې د خپل غړیو لبس پنې او یا ناقلو زیتونو نه چلیدلای. دا یو لار ده. بل خبر ده دا ډیره مهمه، د سیاست او د مدني ټولنې یا د مدني فعالیت ترمنځ دغه پوله هم ډیره نازک او حساسه ده، ځکه چې ډیر ځله مدني فعالیتونه سیاسي فعالیتونه دي، او ډیر ځله سیاسي فعالیتونه چې د حقونو د غوښتلو دپاره دي خپله د مدني فعالیت اړخ دی. مونږ په افغانستان کې له بده مرغه د مدني ټولنې آسیب شناسي او د آسیب پذیرۍ موارد مطالعه کړي نه دي په دې تیرو شلو کلو کې. د یو څو لکچرونو باوجود چې په دې برخه کې لږ تر لږه یو شمېر دوستانو ما او نورو درلودل، د مدني ټولنو لویو کنفرانسونو ته یا د دوی جوړښتونو ته کنفیڈریشنونو ته الته مرتو ویلې چې د مدني ټولنې آسیب شناسي ضرورت ده. د مدني ټولنې څنګه بې اعتبار کیږي، څنګه بدنامیږي، څنګه په فساد کې ښکېلېږي، له سیاست سره یې پولې کومې دي، چیرته له سیاسته بېلې دي، چیرته فعالیت سیاسي فعالیت دی، له فرهنګ سره، له فرهنګي هڅو سره او له مسلکي او فني هڅو سره د دې روابط څنګه دي. د دې ټولو ستونزو باوجود په دې شلو کلونو کې پرمختګونه هم وشول، په خپل دغه بحث راپارېدل، خپل دغه یو ډسکورس ایجادېدل، د خپل یوه لویه لاسته راوړنه او بریا ده. زه خپلې خبرې په دې پای ته رسوم چې که په آینده کې افغانستان کې یو ملي ولسواک حکومت راځي، موږ یوه ښه تجربه لرو د مدني فعالیت، د مدني ټولنو د انسجام دپاره چې په هغه شکل بیرته په افغانستان کې پلی کړو چې د نورو له تاثیر څخه هم خلاصي وي او خپل دومره مقدار امکانات ولري چې په خپلو پښو ولاړ وي او په د نورو لپاره استخدام نشي. پروژه یې شکل هغه ده چې یو څوک تاسو ته پیسې درکړي د مدني ټولنې په نامه او د خپلو غوښتنو او د خپلو اهدافو لپاره مو استخدام کی. هر کله چې یو مدني ټولنه د خاصو اهدافو لپاره استخدام شو، نور هغه خپل مدني هویت له لاسه ورکوي، نور هغه مدني ټولنه نه ده. اما که خپل غړي، خپل اعضا ورته قلوجات ورکوي، شفاف اداري او مالی چارې لري او اهداف ورمخه بیایي، دا بیا د مدني ټولنې ماهیت ته تاوان نه رسوي.
مننه لیوال صاحب. کور ودان استاد مستوری که تاسو ته راشو، تاسو مخکې دا ونه وکړه چې په افغانستان کې نږدې 2500 مدني ټولنې مو یادې کړې چې وي په تېر جمهوریت کې ساسي پان باندې کله چې طالبان پر افغانستان بیرته واکمن شول، په دې اړه مدني ټولنې کې به کېده شو ډېر ځوانان سره راټولېدل، دوی به فعالیتونه درلودل او موږ تاسو کتل چې په هغه وخت کې د دوی فعالیتونه هم ښه وو. ستاسو په اند باندې څه پیښ شول؟ دا ټول سره چیرته لاړل او فکر کوي اوس مال په افغانستان کې داسې ځوانان لام شته چې په دې برخه کې کار کوي؟
خو زه فکر کوم چې مدني فعالیتونه لا تر اوسه پورې هم دوام لري. متاسفانه یو دیدګاه او یو نظر چې لیوال صاحب هم دې ته اشاره وکړله، همیشه چې کله تاسو دې ته دا خبره کوئ چې مدني ټولنه، د ټولو په ذهن کې یو ذهنیت راځي چې یا به هغه د ښځو بخش کې فعالیتونه لري او یا به هم د هغې نه دقیق معلومات نه لري جانب مقابل یا اجتماع چې حداقل هغه د هغوی فعالیتونه او کارکرد شمارهوار ذکر شي، چې بالاخره د دوی اهداف چې شي، د دوی لاسته راوړنې چې شي، د دوی که یو کار یا فعالیت کوي په کوم طرز العمل باندې کوي، که دوی کوم لاسته راوړنې لري په کوم موارد باندې دي او دوی په څه باندې دوی بحث کوي. په تیرو شلو کلونو کې لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل، 2500 کم او زیات ټولنې ثبت شوي وي وزارت عدلیه کې او د دوی فعالیتونه متاسفانه او بدبختانه چې د کېدی چې د 500 نه زیات د دې فیصدي هغه فعالیتونه وو چې هغه داسې موضوعات باندې دوی تاکید کوو چې هغې د افغانستان لپاره داسې کومه خاصه آینده نه درلودله. ګورې د افغانستان اجتماع په دې 13 کلونو کې د افغانستان ټولنې ډېر زحمتونه او ډېر هغه چالشونه دوی شاته پرېښودل چې بالاخره آهسته آهسته دوی پوه شول په دې باندې چې کوم فعالیتونه د افغانستان په نفع باندې دي او کوم فعالیتونه د افغانستان په ضرر باندې دي. اما بدبختانه او متاسفانه چې هغه لاسته راوړنو ته چې د 500 کم هغه ټولنې چې کار یې کوو لاسته راوړي او هغه مفید فعالیتونه چې د افغانستان لپاره هم ډېر ارزښتمند وو، آهسته آهسته هغه هم له لاسه ځي. او زه چې تر کوم حده پورې زه معلومات لرم، د افغانستان فعلي نظام کې مدني ټولنې فعالیتونه ډېر واضح او اشکار نه دي. تاسو پویږي الحمدلله د افغانستان ټولنه مسلمانانه د مونږ ټول مسلمانانو د حلق الفضول موضوع ته کله مطرح کیږي هغه ته یو خاص ځای ټاکل کیږي او د سډیر هغه باندې تاکید او فوکس نه کیږي. تر بل اخره تاسو وایئ چې مدني ټولنې یا هغه اجتماعي چې د یو اجتماع یا د یو ټولنې د خیر ښېګڼې او د فلاح لپاره کار کوي رضاکارانه شکل باندې، البته هغه تاسو وایئ چې دا اسلامي اړخ لري. په فعلي شرایطو کې هر هغه موارد چې تاسو ذکر کوئ هغه باید اول د شرعي قوانینو کې واچوئ، پس له هغې نه هغې ته اقدام وکړئ. یو بل نقص دی فعلي شرایطو کې تاسو ډېر هغې ته جدي باید مونږ او تاسو متوجه اوسو. متاسفانه چې افغانستان فعلا کوم نافذه تدوین شده قوانین نه لري، هغه که اساسي قانون ده، هغه که مدني قوانین دي، هغه که نور هغه وضعي قوانین دي چې د افغانستان ټول هغه حقوقي او غیر حقوقي موارد یا د افغانستان هغه ټولنې چې رامنځته کیږي یا هغه فعالیتونه چې کیږي تاسو بالاخره هغه په کوم قانون کې واچوئ چې هغې ته یو قانوني اړخ هم ورکوئ او بالاخره خپل یو مشخص طرزنعمل ولرئ او د هغې مطابق تاسو کارکرد او فعالیتونه ولرئ.
د دې تر څنګ استاد که په دې اړه هم راته ووایي چې اوس چې دا کوم ځوانان یو څه ناڅه فعالیت کوي او دغه ځینې ننګونې شوې تاسو یادونه وکړه، د دې سره مخ دي او د دې سره د دوی مبارزه کوي او لګیا دي کار کوي، ستاسې په اند باندې دوی به وکولی شي ادامه ورکړي په دغه شرایطو کې؟
زه فکر کوم لږ څه ناڅه به سخته وي، ځکه هم زمونږ د مخې یو ورور دې ته اشاره وکړله چې رضاکارانه شکل باندې ورې یو وجیبه ده، یو تکلیف ده. هر فرد یو کار کوي، هغه به یو مسؤلیت لري. پیدا د مدني ټولنې یو کارکرد او فعالیت دا هم د معنوي او مادي ارزښتونه دي. یو ټولنې دوی باید ډېر جدي مد نظر ونیسي. هغه مسؤلیتونه، وجداني مسؤلیتونه، هغه د ټولو افغانانو پورې ارتباط لري او دوی دا د دوی وجیبه ده چې خپل غږ پورته کړي د هغو ناورین یا هغو ننګونو په مقابل کې یا د هغو حق تلفۍ په مقابل کې چې د دوی ته مد نظر نیول کیږي یا د دوی حقونه د پښو لاندې کیږي. منتها زه فکر کوم چې هم د اقتصادي اړخ نه زمونږ دا ټولنې یا زمونږ هغه ورونه او خویندې چې دې بخشو کې کار کوي هغوی د مشکلاتو سره مخامخ دي. بل ځینې نور موارد هم دي کولی د افغانستان اجتماع زمونږ مخکې دا تاسو میلمه ډېره ښه خبره وکړه. کله چې تاسو یو ټولنې ته یو نوی پدیده وارد کوي او یو نوی پدیده راځي ټولنې کې هغه خپل فعالیت کوي، مخکې له دې نه چې دغه فعالیتونه شروع شي تاسو باید ټولنې ته آگاهي ورکړئ مکمله. باید ټولنه په دې باندې پوه شي چې هغه پدیده چې منځ ته راځي که هغه مدني ټولنې یا هر بل اجتماعي چې د یو ټولنې د شیوالي لپاره د خیر لپاره هغوی فعالیتونه کوي، هغه ټولنه باید په دې آگاهي ولري، د هغوی ذهنن باید دې ته آماده وي. متاسفانه چې نه په تېرو شلو کالونو کې خلک دې ته ذهنن آماده وو چې هغوی مدني فعالان وپیژني، د مدني فعالانو هغه کارکرد او مسؤلیتونه وپیژني. او نه زه فکر کوم په فعلي شرایطو کې خلک د نورو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، هغوی به زه فکر نه کوم وکولی شي دغه مدني فعالیتونو ته دوی ادامه ورکړي. بعض موارد شته چې مثلا هغې کې دوی آزادانه کولی شي چې خپلې خبرې مطرح کړي، اما ډېر داسې نور محدودیتونه دي چې دوی نشي کولی چې خپل غږ ورسوي تر نورو پورې. زه خپله یو بله خبره هم کومه چې اکثریت اوقات د مدني ټولنې نه ډېر یو سوی برداشت د مونږ او تاسو په اجتماع کې. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان کېدای شي د ډېره کمه فیصدي باسواده وي، هغوی داسې فکر کوي چې هر هغه فرد چې هغه بالکل بیکار یا مثلا هغه د یو خارجي دونر پورې ارتباط لري یا مثلا د غوی هغه فعالیتونه ډیر زیات مشخص نه وي، یا دوی وکولی شي یو ځان ته یو کریډیټ واخلي د نورو ممالکو نه یا مثلا د نورو خلکو پروژې دلته افغانستان کې پلي کړي، هغوی وایي مدني ټولنې ته ورځي. در حال کې مدني ټولنه یو ډیر ښه پل ارتباطي ده د خلکو او د یو حکومت ترمنځ، د یو ډیر ښه اصلاحي فعالیتونو لپاره مدني ټولنې ډیر زیات کار کولی شي چې متاسفانه په فعلي شرایطو کې لږ نت د ناورین سره مخامخ دي.
مننه. کور ودان ژوندی اوسې. انصاری صاحب، که تاسې ته راشو، لکه څنګه چې استاد یادونه وکړه، په افغانستان کې اوس شرایط ستونزمن دي چې ځوانان په دغې برخه کې، که څه هم په تېرو شلو کلونو کې ستونزې وې خو ځوانانو فعالیت کوه، خو اوس دغه برخه اوس نور هم محدوده شوې ده. تاسې چې په جرمني کې یاستئ، دلته څومره اړتیا وینئ چې په افغانستان کې په پښتونخوا کې شرایطو ته په کتو خپل فعالیتونه نور وغځوئ، او د خلکو لیوالتیا ورسره څومره ده؟
مننه کور ودان. وقت خدا دے چی دی خلکو لیوالتیا خو ترکت چی زیادت دا، ولی ځکه چې افغانان هغه خلک دي چې ټول عمر یې آزادانه ژوند کړی دی، او د خپلو حقوقو او د خپلو غوښتنو لیوالتیا یې ډېره زیاته ده. نو خبره دا ده چې اوس کوم قوانین د هغې لپاره وزه نه دي. که موږ وګورو د مدني ټولنې یا د مدنیت لومړنۍ مسله چې دا ده، یوه عربي کلمه ده چې له مدینه او له مدن جمع ده، او د خار په معنی، مطلب د ټولنیز ژوند کول او د عدالت د تامین او د چارو د ښه سامون او د ښه ښاري ژوند او د مسایلو لپاره. او هلته اوس ضرورت تر ټولو ډیر زیات دی، ولې ځکه چې هلته موږ وینو د خلکو حقوق تر پښو لاندې کیږي، د خلکو غوښتنې تر پښو لاندې کیږي. هغه مسایل چې د مدني ټولنو ضرورت او اړتیا پېښېدلی شي او پېښه ده، خو مګر په لوی لاس هغوی ته جواز نه ورکول کیږي، هغوی نه پرېښودل کیږي چې خپل غږ په یو شکل، یو تړون یا د یو قرارداد په شکل ډېرو خلکو په هغې کې چې یو ځای شي، په یو ځای ډول باندې د خلکو غوښتنو غوښتنه وکړي او د خلکو غوښتنو ته انعکاس ورکړي. خو مګر بدبختانه چې اوس په افغانستان کې هغه شرایط نه دي، څوک نشي کولای چې خپل حق پورته کړي د حق لپاره.
انصاری صاحب، که تاسې دغې ځوانانو په اړه ته وایست چې اوس خو جرمني کې ډېر زیات افغانان دي، د برلین په ګډون په ډېرو نورو لویو ښارونو کې د جرمني ډېر افغانان سره راټول شوي دي، د دې ځوانانو د لیوالتیا په اړه ته وایي چې دوی څومره لیواله دي چې دغه فعالیتونه له افغانستانه بهر دلته په جرمني کې مخته یوسي؟
زه فکر کوم چې لیوالتیا زیاته، ځکه ده چې موږ وینو په بېلابېلو ټولنیزو رسنیو باندې وخت نا وخت ډیر پیاوړي بحثونه کیږي. نو دا په خپل د دې لامل دی چې د خلکو لیوالتیا د ځکه هلته ضرورت دی، هلته د خلکو حقوق تر پښو لاندې شوي دي، هلته د خلکو مشروع غوښتنې تر پښو لاندې شوي دي. نو په داسې یو حالت کې د افغانانو لیوالتیا لا ډیریږي، د مخکې نه پرتله لا ډیریږي. نو اوس د افغانانو لیوالتیا په دې برخه کې ډیره زیاته ده. عملی ډول تظاهرات څوره د مخکې په تاسو لیدلي وي، د هزاره قوم ډېر لوی تظاهرات په اروپا کې ترسره شول، او ورسره نور افغانان هم په بېلابېلو کنسپټونو په بېلابېلو پلیټفارمونو باندې خپلې غوښتنې کوي، او خپل د ملت هغه مشروع غوښتنې رامخکې کوي تر څو ملت ته هغه مشروع غوښتنې ورکړل شي، او موږ یو وکیل ثبات او یووالي ته ورسېږو. خو بدبختانه چې په هېواد کې دی نه اوس زمینه د دې مساعده نه ده. موږ هم د ټولو ځوانانو څخه چې هغوی په خارج کې اوسېږي غوښتنه کوو چې د خپلو ملت د هغه مشروع غوښتنو لپاره غږ اوچت کړي، غږ وکړي.
مدنه انصاری صاحب، کور ودان تاسو ته بیرته راګرځم. اغلی امرخیل، تاسو ته به لږ وروسته راشم، دغه موضوع ته به تم شور بشو لیوال صاحب ته چې د پښتنه رنه پاتې نشي. لیوال صاحب، لکه څنګه چې استاد یادونه وکړه، اوس مال په افغانستان کې اوس شرایط ستونزمن دي چې مدني فعالیتونه ترسره شي، خو لکه څنګه چې تاسو په پیل کې د مدني ټولنې په تعریف کې ویلي، په ټولنه کې ضرور ده چې دغسې بنسټونه وي او ځوانان کار وکړي، په ټوله کې خلک دې برخې ته کار وکړي. اوس ستاسو په اند باندې داسې حل لارې شته ده چې افغان ځوانان په ځانګړې توګه هغوی چې تعلیم کړی دی سره راټول شي، او په ټولنه کې دغه مدني بنسټونو ته دغه ټولنه ته وده ورکړي تر څو هغه ښاري فرهنګ او کوم تعریفونه چې تاسو د مدني ټولنې مخکې وړاندې کړل دغه سره وغوړېږي.
له بده مرغه زه نه غواړم سیخ پراکم، مگر خبر پتی که چې اوس د مدني ټولنې او د مدني فعالیتونو په وړاندې جدي خنډونه په افغانستان کې وینو. اول د مدني ټولنې بنسټ مدني قوانین دي، مدني هغه تعاملات دي چې انسانان قانون پر بنسټ لري. د مدني فعالیت یا د مدني ټولنې بنسټ د اساسي قانون موجودیت او د داسې یو نظام چې هغه تعریف شوی وي او د اتباعو حقونه او مسؤلیتونه په رسمیت وپیژني. دغه بنسټونه اوس په افغانستان کې نشته. افغانستان اساسي قانون نه دی، نظام ځان نشي تعریفولی او د نظام د مسؤلیت هغه منابع یا هغه اصلي متون هغه چې دي هغه مدني نه دي، هغه په اصطلاح دینی دي او د داسې یو چاپیریال ژوند چاپیریال په اړه بحثونه لري چې هغه د ننني مدنیت سره متفق شوي نه دي. یعنی زه نه وایم چې دا ناممکنه ده. ډیرو اسلامي هیوادونو هڅه کړې چې خپل شرعي سیستمونه له نننیو معاصرو مدني بنسټونو سره یو ډول متفق کی، سره یو ځای کی او دا دواړه په نظر کې ونیسي. مثلا ایران یو نمونه ده، مثلا انډونیزیا، مالیزیا، مصر، یو شمېر عربي هیوادونه دا د دې نمونې دي. مګر په افغانستان کې دا کار نه دی شوی. په افغانستان کې لا تر اوسه حتی د حکومت والی ذهنیت ډیر زیات د منځنیو پیړیو او کلیوال دی، یو مطلق حاکمیت داسې اقتدار ګرایانه او مطلق حاکمیت دی چې په هغه کې نور انسانان دغه د ټولنې وګړي دا هیڅ حق نه لري. د دوی حق په رسمیت نه دی پیژندل شوی. کله چې د افرادو حقونه په رسمیت نه پیژندل کیږي په دغسې یو چاپیریال کې د مدني فعالیت یا د مدني ټولنې موجودیت نه معنا لري او نه ممکنه ده. زه یو شی چې وایم هغه دا ده چې هر څوک غواړي چې په نننیو شرایطو کې د مدني فعالیتونو په نامه د یو شمېر ځوانو افغانانو ژوند په خطر کې واچوي، زه فکر کوم دا جفا ده. اوس یوازینی څه چې مدني ټولنې په اړه کېدلی شي هغه د مدني ټولنې د پیژندلو د ادبیاتو تولید او د مباحثو تولید دی، او هغه هم د هغو افغانانو تر منځ چې تر خطر لاندې نه وي. موږ باید د افغانانو د عامه شعور او د عامه ذهنیت روښانولو دپاره همدا اوس مدني ټولنه تعریف کړو، ور وی پیژنو، زیانونه یې ور وپیژنو، آسیبونه یې ور وپیژنو، ښېګڼې یې ور وپیژنو، مقایسه یې کړو څنګه له یو کلتور سره، له یو فرهنګ سره، له یو ټولنې له ارزښتونو سره هغه په اصطلاح ځان برابروي، څنګه هلته ریښه پیدا کوي. مدني ټولنه مثلا شاید په اروپا کې یو مفهوم ولري، په منځني ختیځ کې یو بل مفهوم ولري. د افغانستان په شان یو هیواد کې چې له اقتصادي پلوه له فرهنګي پلوه تفاوت لري هلته یو بل شکل وي. موږ څنګه کولی شو مدني ټولنه افغانیزه کړو؟ موږ څنګه کولی شو د افغانستان له شرایطو سره مدني ټولنه عیاره کړو؟ دغه اوس چې موقع دغو بحثونو ته شته که موږ لږ تر لږه د دې هغه متني یا څنګه وایم د تعریف او د پیژند متون تولید کو، بحث کو او د دې لپاره ذهنیت جوړ کو. دا بیا کولای شو چې په راتلونکي کې د مدني ټولنې د بیا احیا او بیا راژوندي کولو لپاره په درد وخوري. په هغه غوغه اوس له بده مرغه په افغانستان کې داسې یو تیاره چاپیریال دی چې په دې کې د مدني فعالیت او مدني ټولنې رامنځته کول د یو شمېر انسانانو له ژوند سره لوبي.
مننه لیوال صاحب کور ودان روسته براو ګرځم ساسي روسته خبرې بم وامروا اغلی مرخیل کتا سي تراشمه په پاکستان کې د کډوالو ستونزې ممخ کې یاد کړو د دې یادونه مهم وکړه چلته په کافی اندازه کوم مدني فعالان شې د کوم دوی خپل په دې برخه کې مالی توانایي نه لري چې دوی سره مرسته وکړي خو د دوی غاک پورته کوي ته کوم کسان چې خپل مدني فعالان دي د دوی بم کې سنوي نور هوادونو ته بغواړي چلار شي ته دوی په برخه کې بیا څوک همکاري کوي ځکه کتا سي د نور ولس غاک پورته کوي د نور افغانانو ستونزې بیانوي خپل چې د مدني فعالان ستونزې لري دوی بیا سي مرجه لري چې ورته ورشي خپل ستونزې وایي
دا سي معلومه مرجع خو بنوي خو دوی خو بیا هم خپل ستونزې خپل غږ هم په همدې شکل باندې پورته کوي لکه څنګه چې د نورو هیوادوالو یا نور مهاجرینو غږ پورته کوي نو دوی هم له همدغه ورته ستونزو سره لاس وګریوان دي او که په دې برخه کې داسې معلومه مرجع شتون ولري نو زه فکر نه کوم چې هغه به اوس هم داسې مستقل اوسیږي یا هغوی به هم وکولی شي چې ټولو ستونزو ته رسیدګي وکړي نو په دې شکل باندې دوی همیشه کوشش کوي خو ولې تر کومې چې ما کتلې تر کومې چې زه معلومات لرم د دوی ستونزې لا هم حل شوې نه دي او لا هم له هغه ورته ستونزو سره لاس وګریوان دي
او کدا هغه کسانو په اړه باندې راته یادونه وکړي چې دوی چې مدني فعالیتونه کړي دي اوس مال په پاکستان کې دي او بل هیوا ته د تک په تمه دي د دوی دغه فعالیتونه چې اوس لا په پاکستان کې دوام لري د هغو کسانو چې دوی په تمه دي یا غواړي چې په پاکستان کې پات شي داسې څه پلانونه شته چې دوی به هلته خپل کارونه مخې ته وړي یا که دا به موقتي وي چې دوی دې ځنه انتقال شو نور به د خپل فعالیتونه دري که تاسې په دې اړه د خپلو ملګرو دوستانو څه معلومات لري که سره شریکې کړئ
ځینې داسې کسان شته دي چې هغوی بیا هم هڅه کوي چې یو کار یو مصروفیت ځان ته پیدا کړي ځکه چې ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې دوی له خورا مشکلاتو سره مخ دي یعنی هڅه به کوي چې په هغې شکل باندې دغه یو نوی عایدات مالي عایدات لاسته راوړي خو زه فکر نه کوم او یا ما تر اوسه پورې داسې څوک لیدلی نه دی چې داسې دایمي لپاره کوم اساسي پلان باندې دلته دوی کار وکړي تر څو چې هغه اوږدمهاله پلان ولري یا اوږدمهاله دوی وغواړي چې دلته کوم تجارت وکړي یا کوم بل داسې کوم ځانګړی کار وکړي ځکه چې دلته ژوند کوم مهاجرین چې دلته ژوند کوي هغه داسې دي چې مثلا یعنی ژوند داسې تیروي چې په نن او سبا باندې یعنی په دې کې دي چې نن به زما سبا به زما همدې کې لري دوی ژوند روان دا او دوی تر اوسه پر برخلیک معلوم هم نه ده ځکه چې کوم وخت نه چې جمهوریت نړیدلې د هغې وخت نه چې افغانان دلته راغلي دي نو دوی کې سونه چې یو څه مخته تل هم دي ولې بیا هم د دوی لپاره د کوم مثبت جواب نه دی ورکول شوی چې واقعا دا ستا کیس دومره مخته تل دی او یا هم دغه ستا د کیس لارې طریقه ده ته دغه سوکه نو دوی هم نه پیږي چې اوس مونږ یعنی سو کوبرت افغانستان ته هم نشي تللی ځکه چې د افغانستان شرایط مونږ ته ست معلوم دي چې هغه سي وضعیت کې دي او نور چې د حل لاره پیدا نه کړي لکه مخکې چې تاسو یادونه وکړه ډیره دغه سي یا به ځان وژنه کوي یا کوم بل خدای مکړه کوم بل کار ته به دوی مخه کوي نو له دغه ستونزو سره دوی ته ډیر زیات لاس وګریوان
مدنه کور ودان دیوه امرخیل په پاکستان کې افغانه فعال و چې په پاکستان کې د افغان فعالانو ستونزې را سره شریکې کړې نور به شو اغلی مستوري سیلاب ته اغلی سیلاب کته سره ته وایي مخکې لیوال سابیا د ونو وکړه چې په افغانستان کې ستونزمن دي چې اوس مدني ټولنې فعالیت ته کار وشي تاسې مو ویل چې محدودیتونه شته ده له دې سربېره چا چې په تېر جمهوریت کې کار کړی په دې برخه کې دیوه جانې ویل چې هغه که په پاکستان کې دي یا بل هیواد کې دي په داسې یو ناڅرګنده وضعیت کې دي چې هغوی دې ته په تمه دي چې وکولی شي یا کار پیدا کړي یا له پاکستان ووځي بل طرف ته لاړ شي په ټوله کې په هر ځای کې چې افغان د مدني فعالیتونه کړي دي په یو ډول نه یو ډول ستونزو سره مخ ده او دغه ډول وضعیت چې اوس رامنځته شوی دی که څه هم لیوال صاحب یادونه وکړي یو داسې وخت رارسېدلی موقع ده چې کسان چې پوهیږي په دې برخه کې دوی باید پنځونې وکړي معلومات ورکړي او یو څه تولید کړي چې راتلونکی نسل ورنه ګټه واخلي خو فکر کوي په دغه اقتصادي وضعیت کې چې ټول خلک بې برخلیکه دي یو ډول او بندیزونه هم شته ده افغان نسل به وکولی شي زموږ راتلونکی نسل د هیواد ته یو څه وکړي
زه ډیر مطمئن یم په دې باندې چې الحمدلله د افغانستان ځوانان، د افغانستان نسل دومره با شهامته ده چې هغه کولی شي د هرې ننګونې لپاره یوه لاره د حل را پیدا کړي، او د هرې هغې حق تلفۍ په مقابل کې چې د دوی په حق کې کېږي د هغو په مقابل کې به دوی درېږي. ما مخکې یادوري وکړله اقتصادي مشکلات یو اړخ نه، نور هغه موارد چې افغانستان کې ویل کېږي هغه بیل اړخ ده یا هم بیله موضوع ده. متاسفانه په افغانستان کې یو داسې چارچوب د تشکیل د نظام لپاره اصلا نشته. تاسو دې نظام ته د سیاسي اړخ نه څه نوم ورکوئ، تاسو دې نظام ته د مشروعیت له اړخ نه څه نوم ورکوئ. خو بیا هم د افغانستان ځوانان او د افغانستان خلک ناهیلي نه دي، دوی کولی شي چې آهسته آهسته یعنی خپل ځان د دغه بحران نه وباسي. منتها دا هم یو لاره د حل غواړي، او هغه لاره د حل دا ده چې تاسو اول په ابتدا کې باید د ټولنې ذهنیت ته آماده کړئ. افغانستان یو عرفي، د افغانستان خلک عرفي خلک دي، دوی ډېر فرهنګي خلک دي. تاسو که دوی ته هر نظام مخکې کوئ، دوی اول هغه مخکې د دینه چې د اسلامي چوکاټ کې واچي، دوی هغه په خپل عرفي او فرهنګي چوکاټ کې اچوي، بلاخره هغې ته یا ښه وایي یا هم بد وایي. بل دا چې مونږ الحمدلله مسلمانان یو، د فیلین نظام د تر سیوري لاندې هر هغه فعالیتونه چې د اسلام په تقابل کې نه، ته فکر نه کوم چې دغه سره د څوک په تقابل کې خپل ځان یعنی مخامخ یا هم په تقابل کې خپل ځان وګوري. منتها متاسفانه او بدبختانه لکه څرنګه چې مخکې مې هم وویل، په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان خلک ذهنن دې ته نه دي آماده چې تاسو دوی ته مدني فعالیتونه او هغه لاسته راوړنې چې دوی درلودلې هغوی ته دوی ته قناعت ورکوي. زه په دې تاسف سره دا وایم، هر هغه مدني فعال یا هر هغه سیاسي کس چې په افغانستان کې فعالیتونه درلودل حتما چې هغوی د افغانستان دوی داد دی ته وایي چې د افغانستان د منافع ملي لپاره د افغانستان لپاره دوی کار کوي. مونږ او تاسو ګورو هغوی کېدی چې د ډېرو سختو شرایطو سره ځینې مخامخي، اما ځینې نورې په ډېرو اسانتیاو کې په نورو هیوادونو کې دي. د افغانستان ځوانان که چیرې لږ په تدبیر او لږ مدبرانه او لږ په احتیاط باندې قدم واخلي، دوی کولی شي چې د دغه بحران نه خپل ځان وباسي. خو چې نظام او فعلي شرایط هم د دوی سره سازګاري وکړي او په دوی باندې د هغه
تاپي او هغه ډېر کم دي چې دغه دوه مېلمنو ته ورشم د دوی وروسته خبرې واورم. کور ودان انصاری صاحب لنډ درته راځم، فقط دېرش ثانیې لرو. تاسو راته وایي چې وروسته خبرې مو څه دي او افغان ځوان ته مو پیغام څه دی؟ ډېر لنډ.
ډېره مننه. نو وقت دا دی چې اوس د افغانانو لپاره حالات د هیواد ښه نه دي. پیغام مې دا دی چې خپل همت له لاسه ورنکړي.
مننه کور ودان. لیوال صاحب ته به مرشم. لیوال صاحب، تاسو هم دېرش ثانیې لرئ، لنډ تاسو راته وایي افغان ځوان ته په دوو کلمو کې څه ویل غواړئ؟
یوه درېمه تجربه زموږ په معاصر تاریخ کې وشوه. مونږ له دې تجربې نه په ګټه اخیستو باید د راتلونکي لپاره، د راتلونکي مدني ټولنې د جوړولو لپاره خپل ادبیات تولید کو او ورشو دی ویرو خان راتونکو په لور.
ډیره زیاته مننه کور ودان. له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو، هر یو افغان لیکوال، څېړونکی او شاعر عبدالغفور لیوال په برلین کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د کمیټې مشر قدرشان ساری، په پاکستان کې میشته فعال ډیوا مرخیل او د پانتون استفاده مستوري سیلاب، له تاسو هم مننه.
دکورز دمورا پڑ ಪುಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಾಲಕ ಮಾಲತಿ